سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه ته مو زه فرید سیال د ځای روشاند تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د روسي سفارت نن تایید کړ چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي د امیر کابلوف کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی زیره کتلې دي. د سفارت په خپل ایکس پاڼه په ټویټر یوازې د داخلي دني خبر ورکړی او له متقی سره یې د هغه د ترسره شوو خبرونو چو زیات نه دی خبره کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر خینن په خپل شبکې لیکلي دي چې په دې کتنه کې چې نن چهارشنبه له غرمې مخکې ترسره شو د افغانستان او روسیې په اړه دوه اړخیز اړیکو د سوداګرۍ وادي او سیمه ییزو نړیوالو میکانیزمونو کې د طالبان د حکومت د حضور په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. د ښاغلي بلخي په خبره زمیر کابلوف ویل روسیه چمتو ده چې له افغانستان سره د سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي او افغان سوداګر ته اجازه ورکړي چې روسیې ته لاړ شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګریز فرصتونو خبرې اترې وشوې. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی له ښاغلي متقی سره دغه کتنه داسې مهال ترسره کوي چې د مسکو فارمټ په غونډه کې د روسیې د تاتارستان جمهوریت په کازان ښار کې د ډسمبر په 9 جوړه شوې وه. امیر خان متقی ګډون کړی و. د سالنګ لوی لار له رغونې او ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبان یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په خبري غونډه کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یې په خپل ایک شبکې پاڼې ځینې څرګندونې خبرې کړې دي ګډون کړی و. د طالبان د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانیستلو په مراسم کې وویل چې د سالنګ لویه لار نه یوازې د هیواد له مرکز شمال سره سیمې نښلوي، بلکې د منځنۍ او د جنوبي اسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. هغه وویل چې د دغه تونل رغنیزې چارې د حکومت له بودیجې تمویل شوي او زیاته کړې ده چې دوی هڅه کوي د سالنګ د دویم تونل د رغونې چارې هم پیل کړي. د سالنګ د تونل په ګډون د دغې لویې لارې چې کابل شمال نه ولایتونو سره نښلوي او د افغانستان یو له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کېږي، د رغولو چارو څه باندې څلور میاشتې مخکې پیل شوی وي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر وایي په افغانستان کې 10 میلیونه وګړي چې د دې هېواد د نفوس 1.5 سلنه جوړوي د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني یا بحرانی حالت سره مخ دي. تندروس هاجرم ګریبرسونز نن چهارشنبه په خپل ایک شبکې پاڼې په خوندې ټوټر لیکلي دي چې په دې هېواد کې نږدې 1 میلیون ماشومان پر سختي خوارځواکۍ اخته دي او 2.3 میلیونه نور یې د سختي خوارځواکۍ له منځنۍ کچې سره مخ دي. هغه زیاتوي دې ته په پام چې د معافیت سیستمونه کمزور شوي او خلک له ژمي سره مخ دي، د دې لوړ خطر شته چې دوی به د ساري ناروغیو له امله ومري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هم درنګ ویلي چې د بشري مرستو له کمېدو سره احتمال لري چې دا شمېر پراتلونکو نیو او میاشتو کې لاس یچی. هغه ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان یو سول 15 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې له روغتونونو سره د درملو او نورو او په نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. او د اسرایلو پوځ د غزې په شمال کې پر یوازینی دوه فعال روغتونونو کې عملیات تر سره کړل او د هغو یو شمېر کارکونکي ونیول. د اسرایل دفاع وزیر پرونسه شنبه ویل چې ځواکونه هڅه کوي چې دا سیمه په بشپړه توګه د سختریزي حماس ډلې شو د امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني له وسلوالو پاکه کړي. اسرایل د سه شنبه په ورځ د غزې پر جنوبي ښارګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 45 فلسطینیان ووژل شو. اسرایل د نړیوالو خبرداریو د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ سره په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبې اوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق په هرات کې د شوې زلزلې 2.5 میاشتې وروسته په سیمه کې د اغیزمنو ورستنیدونکو کډوالو د جسمي او رواني اغیزتیا په اړه راپور خپور کړی دی. دا چې په دې راپور کې د دغه زلزله ځپلو په اړه نور څه راغلي دي وړاندې درڅه په راپور کې وایو. همدارنګه نن د ډسمبر 6مه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو کلیزه ده. نجونې شکایت کوي چې دوی کله چې هلکان ویني چې پوهنتونونو ته ځي په روحي او همدارنګه له دغې وضعیت نه سختي کړي.
موږ هغه نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پوهنتون ته ځي او زموږ نه مخکې کېږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس بلا ډېرېدو.
همدارنګه سپینې مڼۍ ویلي دي د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو راپورونه نشي تاییدولی. دا چې پاکستان په دې اړه باندې څه ادا کړې ده وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه میدان وردګو ته به هم مرشو چې هلته اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي شکایت کوي.
بیا چې ژمی وي وروره ګوله بیخي ته پاخه سړکه پورې لیار نه وي. کلینیکونه شپاخانه دي موږ نه لرې دي مثال د څو کلي دي دغه هم داسې په عذاب دي وروره ګوله ازورده وي.
نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه د ملګر ملتونو د وګړو وجهي صندوق یو ان FPA په هرات کې د شوې زلزلې دونیمه میاشتې وروسته په سیمه کې د غزمنو رسندونکو کډوالو د جسمي او رواني غزمنتیا پر راپور خبر کړی دی. په دې راپور کې لیکل شوی د هرات په زلزلې کې زیانمن او غزمن او له پاکستان رسندونکو کډوال په ځنګړې تو غنجونی او خزي چې مینډوار مېرمنې هم پکې دي له رواني او جسمي پلاوه درملنې ته اړتیا لري. اخوا په هرات کې له شوې زلزلو له دوه میاشتو زیات وخت لري خو له هم زیانمنو د بیړنۍ مرستې په ګډون سرپناه وروختي خوندیتوب ته اړتیا لري. جوسیاتو می ظاهر مال نورو
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق وای په افغانستان کې د ناورینونو زیاتې دوا او دراستنیدونکو کډوالو اړتیاوي افغان جونی او خزي د شکست خواته بیایي. د ادارې د چهارشنبه پر ورځ یو راپور کې لیکلي په هرات کې زلزلې وروسته له پاکستانه د کډوالو دراستنیدو په درشل کې دوه امیندوار مېرمنو په ګډون ډېرې اغیزمن شوي فزیکی او رواني درملنې ته اړتیا لري. په دې راپور کې چې ډېر تمرکزي پنجونه او خزو د په هرات کې د زلزله ځپلو په اړه لیکل شوی حالت یو شمیر بی ځای شوی خزي د خپل کورونو ویجاړې دوه هم اندیښمنې کړې دي او ترڅنګ زنی د خپل ټپیانو درملنې او ټول کورنۍ مسؤلیت هم په غاړه لري. د اسیا پیسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق مشر پیوس میټ وای
په زلزلہ کې د امیندوار خزو په ګډون ډیرې قسمن شوی کسان ټپونه لري له فزیکی ټپونو ورها خو دوی رواني ستونزې پیدا کړې. ځنجونی او خزي زوريږي او زوريدل لدیا مل دي چې کورنۍ لمنځت للی جونګړې ورانه شوی ټول ژوند لمنځت للی دوی رواني ملاتړ ته ډیر اړتیا لري. سول دوی سره د مبارزې او د ژوند په پیرغونه کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق د معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د اکتوبر له 14 متر 15 د شویو زلزلو له عمله 1.6 میلیونه وګړي غیزمن شوي او اوس چې له دې زلزلې له دوه میاشتو ډیر وخت تیر شوی لا هم د 13000 جنو په ګډون شپږ او 10000 خزي بشري مرستو ته اړتیا لري ځکه دوی تازه له ناورین راوتلې دي. د هرات زلزله ځپلې هم له خپل اوسنی بد وضعیت شکایت کوي. د زندجان اوسیدونکي شهزاده
ډېرې ستونزې لرو د اوس په خزمکه شپې سبا کوو حال متاسیه والله ته معلوم دی چې څه وضعیت کیو کور ځمکه او هر څه مو له منځه ولاړل.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق په خپل راپور کې د تورخم او سپین بولدک له لارو د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه هم لیکلي چې ډېرې روغتیایي او رواني مرستو ته اړتیا لري. د ادارې زیاته کړې په دواړو لارو کې بیړني روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې د امیندوار خزو په ګډون ټولو ته روغتیایي اسانتیاوي برابرې کړي. د ملګرو ملتونو یو شمېر نورو ادارو او د روغتیا نړیوال سازمان هم په هرات کې د زلزلو او له پاکستانه تر راستنېدونکو کډوالو راستنېدو وروسته د ساري ناروغیو په زیاتوالي او په صحي سکتور د فشار ډېرېدو ته اندېښنه ښودلې وه.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
سپینې مڼۍ وایي د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارول راپورونه نشي تاییدولی. د خبره د سپینې مڼۍ د امنیت شورا ویان جان کربي تېر ورځ په خبري کانفرانس کې وکړه. جان کربي د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې مخکې ځینو پاکستاني چارواکو ادا کړې وه چې په یو شمېر حملو کې په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي وسلې کارول شوي دي. اکرام الله اکرام نه جزئیات اورو.
په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په وسلوالو حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو لیدا وروسته امریکا وایي چې د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو د راپورونو په اړه معلومات نه لري او نشي کولای چې دا خبره تایید کړي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جانکر وی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل چې امریکایي ځواکونو هیڅ ډول وسلې او تجهیزات په افغانستان کې نه دي پریخي او هغه څه چې افغان طالبانو ته لاس تورکلې د تیر جمهوریت حکومت په امنیتي ځواکونو پورې اړه لرله.
د کوم وسلو په اړه چې تاسو خبرې کوئ بیا هم زه نشم کولای په اړه یې دا ځانګړي راپورونه تایید کړم. دا د افغان امنیتي ځواکونو اړوند وسلې وي. دا وسلې هلته پاتې شوي نه ده چې د امریکا متحده ایالات راووتل او په افغانستان کې وسلې پرېښودې. دا په دومره سادهګۍ له تاریخي اړخه دقیقه نه ده.
خغلی کربی ویل چې په افغانستان کې د امریکا تیر شل کلن حضور پوزی وو او دوی د تیر حکومت د ځواکونو په تجهیز کې مرسته کوله. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر ړنګېدو مخکې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات موجود وو، خو معلومه نه ده چې څومره یې طالبانو ته لاسته ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو تر ډېری دور وروسته د دې هیواد چارواکو ادعا کړې چې په دغه حملو کې امریکایي وسلې کارول شوي. د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ د روان لمریز کال د سنبلې په 12مه ادعا وکړه چې په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي وسلې د پاکستان په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد کارول کیږي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د پاکستان سرپرست لومړي وزیر دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکا نوې او پرمختللې وسلې د سیمې د هیوادونو لپاره بې خطر نه دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل لامل شوی چې د امریکایي او افغان ځواکونو وسلې د طالبانو سربیره د نورو وسلوالو ډلو لاسته ولویږي. خغلی کاکړی دا کړی و چې د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتون کې په بریدونو کې د اصلي وسلو ټوپکو د شپې لید دوربینونو او نورو وسایلو څخه کار اخلي چې امریکا په افغانستان کې پریخي. خود امنیتی چارو یو پو احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوریت حکومت د سقوط په لومړی ورځو کې د ګډوډۍ لامل خای ځینې محدود شمیر امریکایي وسلې د ځینو ډلو لاسته ورغلي او پاکستان ته قاچاق شوي وي، خو په ټکوي په هغه اندازه نه دي چې د یو هیواد پر ضد په جګړه کې ترې کار واخیستل شي.
پاکستان په افغانستان کې د نویو پروژو د پلي کولو په لټه کې دی. موږ پیګو چې د طالبانو راتګ سره په لومړیو کې شاید ځینې قاچاقبرانو وسلې قاچاق کړې وي، خو دا چې اوس د ډیرن په کرخه خپله پاکستان اغزن سیم تیر کړی ده او طالبان هم هیڅکله به دوی خپلې وسلې د نورو ډلو لاسته ور نه کړي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي. په تر ټولو وروستي برید کې چې د روانې ډسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې وشو، د دې هیواد د رسنیو د راپورونو لمخې 23 پاکستانی پوځیان پکې وژل شول. پاکستانی چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې شوي بریدونه په افغانستان کې پلان شوي او د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو دا ادعا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د میدان ورزګو ولایت د لرو پرتو سیمو سیدونکو د روغتي خدماتو د نشټوالي څخه شکایت کوي. د ولایت یو شمېر لرو پرتو سیمو سیدونکو وايي په سیمه کې هیڅ ډول روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري. دوی زیاتوي چې اکثره وخت ناروغان د لویو لارو په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. د یاد ولایت اوسیدونکو وايي د سړکونو د خرابوالي وجه د ژمي پر اتاکه د ستونزو څو برابر زیاته کړې ده. تفصیل لسیمه په راپور کې ورو.
د میدان وردګو ولایت د یو شمیر لورو پروتو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژوند د تر ټولو لومړنی اړتیا و چې روغتیایي خدمات دی ورڅخه به برخې دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ قومي مخور محمد ګل وایي په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته او خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نوموړي زیاتوي چې په بیا بیا یې د وخت د حکومتونو د حاکمانو غوښتنه کړې، خو وایي تر اوسه پورې چا ژغ نه دی اورېدلی او د دې ستونزو ته رسیدګی نه ده کړې.
چې نو روانه ستې پیښې ډېر په تکلیف وې، حساب یو رخ موټر نه پاګډو کی بیا چې جمع ای وی ګوره غوډه بيخي ته په خا سره کپور لیار نه وی کلینیک کو نه شپخانه دې موږ نه لري دې مثال د څو کلی دې دغه هم د شپ ازوب دې وروره غوډه حضور ده وی موږ د سه غوړو خدای دې موږ دولت آباد کو چې وروره غوډه یو کلینیک دلته ته جوړ کو یو موږ خونه یو دلته ډېر ساحه ده ډېر کلی دې ډېر خلک په ځتی په اسوده شي او دا وختونه ما همیشه ده خو نو غره را غدا چې نه کی موږ خلک غریبان دي مسکینان دي وره را غدا چاندیان غوسم نه لري.
د افغانستان له پلازمین څخه په 2 کیلومتر کې پروت په دغه ولایت کې د بیا رغونی کارونه ډیر کم تر سترګو کیږي او وسیدونکو د بیلابیل ستونزو سره لاس او گریوان دي. غلام حبیب د دغه ولایت یو بل قومي مخور دی او زیاتوي چې په کلی کې د سړکونو د نشټوالي لامل ناروغان په کټونو کې تر موټرو نورسوي او بیا بیا ساتونه مزال تر روختونه پوري کوي.
مو خو ژمای ووره چې ولوي بیا د مو ساحه د دوه سړک نه ډیر لري ده یعنی کوم تکلیف چې پیښ شي مریضونو ډیر په زحمت او په تکلیف
چارپایی و
پدرسی و پدرسی و شکی سرک ترسو و اولوی و را گلا خواه دیر وقت بانده وزی او بل دوغو نردو خواه تا مثال جتی یو چشم چه کم شی غلاگی و را گلا دوغو رسم دیر تا مشکل وی چه چو واوری نویل تیدل یعنی دوم رندازی تا پزامت بو چه جتی داد واوی که چه خالق دیده واوری بخیر زر ولی چه مکتا لارا خوشی شی جتی که پا خوب بانده وم بیا و زای تا مثال کل وقت وزیم
د میدان اردوګو لایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخاویا روغتي مرکزونه شتون لري چې ګڼ وخت کې ځای وسیدونکو له خدماتو شکایت لري. هڅه موکړه چې دغه ولایت د طالب مسولینو سره هم خبرې وکړو خو هغه یې زموږ پیغامونه ځواب نه کړه. د راپورونو پر اساس د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د ښارونو څخه د لرو پروتو سیمو اوسیدونکو هم د ژوند له لومړني او اولیه خدمات څخه بې برخې دي او د ژوند چارې په خورا سختي پر مخ وړي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. اوکرایني چارواکي وایي د روسیې د څو ډرون الوتکو د نسکوریدو خبر ورکوي او د اوکراین ولسمشر ویلي د هیلمند چې د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې به امریکا نور مرسته ترلاسه کړي. تفصیل نوریاس نوري نورو.
د اوکراین هوایی ځواکونه د روسیې د څو بې پیلوټه یا ډرون الوتکو د لمنځه وړلو خبر ورکوي چې د دې هیواد پر ځینو اهدافو د بریدونو لپاره ترې کار اخیستل کېده. د اوکراین هوایی ځواکونو ویل د 19 ډرون الوتکو چې روسیې ورڅخه پر کیف، اديسه، خیرسون او د اوکراین پر یو شمېر نورو سیمو د بریدونو لپاره کار اخیست، 13 لمنځه وړي دي. د کیف لپاره د پوځي ادارې مشر سره پاپکو پر ټلګرام چینل لیکلی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دغو ډرون الوتکو په پلازمینه کیف کې ځاني او مالي زیانونه نه دي اړولي. د اوکراین هوایي ځواکونو همدارنګ ویلي چې روسیه په ختیځ کې د خارکیف پر سیمې له ځمکې هوا ته دوه رهبري شوي مزایل توغولي چې تلفات نه دي اړولي. په عین حال کې په جنوب کې د خرسون د سیمې پوځي چارواکو نن چهارشنبه وویل چې یوه ورځ مخکې د روسیې په توغندوی بریدونو کې د څلورو ماشومانو په شمول 14 تنه ټپیان شوي دي. پر اوکراین د روسیې لخوا دغه نوي بریدونه داسې مهال کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیره ورځ په کیف کې د دې کال په وروستي خبري کانفرانس کې هیله څرګنده کړه چې امریکا به ورسره نور مرسته وکړي. خو د نوموړي له دې څرګندونو څو ساعته وروسته راپورونه خپاره شول چې د امریکا سنا جرګه به له اوکراین سره د نورو مرستو او د متحدو ایالتونو د پولو د ټینګښت لپاره یوې نوې بستې ته د راتلونکي کال له لومړیو د مخه رایه ورنکړي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې په سنا جرګه کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر او د جمهوري پالو مشر میچ مکانل خبره کړې، ویل شوی چې مذاکره کوونکي هڅونکي پرمختګ کوي خو دوی تر اوسه له ځینو ننګونو سره هم مخ دي. خاغلی شومر نن چهارشنبه خبر لاند وویل چې زموږ مذاکره کوونکي باید د دسمبر او د جنوري د میاشتې په رخصتیو کې سخت کار وکړي او هدف مو دا دی چې کله بیرته کار ته راګرځو هر څومره ژر چې کیدای شي یوه لاسته راوړنه ولرو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس 21 او 25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
تاسو زموږ خکل ازادي رادیو څخه اوریدئ. زموږ خبرونه اوس څلور ساعتونه یوازې په رادیو باندې کې د ازادي رادیو پر فیسبوک، یوټیوب، ټوئیټر او همدارنګ پر ټلګرام او انستګرام کې هم تعقیبولای شئ. هو د چنن د دسمبر شلمه د جنو پر مخ د پانتونو د تړل کېدو یو کال پوره شو. ازادي رادیو په دې مناسبت څنګه ډی مرکی خړې دي تاسو کولای شئ د ازادي رادیو پر بیلابلو پلیټ فارمونو باندې دغه مرکی واوري او همدارنګه هلته د هغه جنو غونه وهلي هم واوري چې دوی غواړي بیرته پانتونونو ته ستنی شي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
کال وړاندې په همدې ورځ د طالبانو حکومت په افغانستان کې پانتونونو ته د انجونو محصلانو پرتګ بندیز ولګو. یو شمېر دغه انجونې وایي دا یو کال یې په ډېرې نهیلۍ تیر کړی دی. د بشري حقونو د څار د ادارې د ښځو د څانګې مرستیالی دربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې یو کال کې افغانستان کې د نورو برخو تر څنګ هیڅ ښځینه انجینیره، ډاکټره، وکیله، استاد او متخصصه نه ده فارغه شوې او دا د افغانستان په زیان دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې دي. د 2022 کال د دسمبر په 6مه د طالبانو حکومت د یو فرمان په صادرولو سره د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګوه او اوس افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د هغه وخت د لوړو زده کړو وزارت لخوا په خپور شوي مکتوب کې ویل شوي وو چې دا بندیز به تر امرسانی پورې وي، خو یو کال تیر شوی او ښځینه محصلانې لا هم پوهنتون ته د تګ لپاره د بل امر په تمه دي. پوګمۍ چې د کابل پوهنتون د ده پوهنځي محصله وه ازادي راډیو ته وویل سه کال یې په ناهیلۍ کې تیر کړی دی.
که څه هم تیر یو کال م تل دا کوښښ کوو چې خپل کتابونو او درسونو سره ځان بوخت وساتو او هغه د ناامیدۍ او ناهیلۍ ته او روحي او رواني فشارونو څخه ځان لرې وساتو، خو بیا هم کله چې به مو لیدل یا اورېدل چې زموږ هغه نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پانتون تزی او زموږ نه مخکې کیږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس بلا ډېرېدو.
شهره چې د هرات د طبي پوهنتون محصله ووایي څه موده وړاندې ټولګیوال له پوهنتون څخه فارغ شول، خو دا له شپږو کلونو راهیسې پوهنتون ته له تلو وروسته په کور کې پاتې شوې ده.
زمان کې سیمپیا په سر مې فارغ شوه.
کله چې زموږ هلکان ټولګیوال فارغ شول ما ته د ناهیلۍ احساس ودرېد. ما تل فکر کاوه چې کله فارغه شم زه به د فراغت کالي واغوندم، ځکه چې هر نجلۍ همدا هیله لري چې د فراغت ځانګړي کالي واغوندي. دوی موږ له دې هر څه بې برخې کړو.
دا وایي چې رواني روغتیا یې ښه نه ده، د درملنې لپاره ارواپو ته تللی او د خپل راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لري. ارزو د هغو نجونو له ډلې چې پوهنتون کې د نجونو محصلانو په وروستۍ ورځې خپل پایلې پای ته ورسوه وایي خپله په دې وتوانېده چې فارغه شي، خو خور یې چې د ادبیاتو پوهنځي په درېیم ټولګي کې وه فارغه نه شوه. هغه وایي
شاید باور نکنین او روزی که
گفت شاید تاسی باور رو نکره لحق روزی چه دوی اعلان وکر چه سبا پانتون ترل کیگی موگ ده سهار لاتو بجود خطر مازیگر پینزو بجو پوری ده پایلیک طول کارون پای تا ورسول او اداری مراحل مو تیکرل. مگر زما خور چه ده دریا دبیاتو پادریم طولگی که و سکال طولگیوال فارغ شول، خو خور می فارغ نشوا.
پسرا فارغ شدن اما اینا نتانستن فارغ شون.
په ورته وخت کې د لوکانو له ډلې یو محصل ازادي راډیو ته وویل دی ډېر خوشینی دی چې نجونې له لوړو زده کړو بې برخې دي او په هیڅ صورت باید د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ ونه تړل شي.
موږ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې تر څو د نجونو پر وړاندې د زده کړو لوړو زده کړو دروازې پرانیزي، تر څو زموږ خویندې وکولی شي چې خپل لوړو زده کړو ته ادامه وکړي او تر څو د وطن په آبادۍ کې له موږ سره مرسته او همکاري وکړي.
د بشری حقونو د سر د ادارې د ښځو د څانګې مرستیالې دربار ازادي راډیو ته وویل یو کال کېږي چې په افغانستان کې نجونې د لوړو زده کړو څخه بې برخې دي او تیر یو کال په دې هیواد کې د انجینیری، طب، حقوقو او په نورو برخو کې هیڅ نجلۍ نه ده فارغه شوې او دا لړۍ دوام لري.
It's no surprise that we hear more and more reports.
دا د حیرانتیا وړ خبره نه ده چې موږ د افغان نجونو د ځان وژنې راپورونه اورو. زه فکر کوم چې افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل ژوند په لټه کې دي، خو دا د ټولو لپاره ناشونی ده چې دوام وکړي، ځکه چې د دوی ټول حقونه چې له ډلې یې ښوونځي، پوهنتون او تفریحي ځایونو ته تګ دی ټول ترې اخیستل شوي دي.
د میډمن بار په باور طالبان خپل فکر او غوښتنو پرته د نورو د فکرونو او هیلو پروا نه کوي او د دغو بندیزونو زیان نه یوازې د نن بلکې د افغانانو د راتلونکي لپاره هم دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینې ته تر نیمه یې ډېرې غوښتونکې نجونې وې او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ زمینه برابره وه. په دې جمهوري نظام کې د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له زده کړو څخه د ټولنې له نیمۍ څخه د زیاتو وګړو محرومول به ناوړه پایلې ولري. هغه وویل
متاسفانه میتونه ای محرومیت پیامدهای
له بعد امر قدم محرومیت کول شي نه وړه پایلې ولري خزي پټولنه کې اقتصادي پرمختګ څخه لري پات کیږي دا حتی د خزو پر ټولنیز ژوند اغیزه کول شي.
طالبانو تر اوسه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د دوی مسؤلینو په تیرو دوو کلونو کې د نجونو د زده کړو او تحصیل په اړه بېلابېلې څرګندونې درلودې. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو له لوړو زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو تر څنګ یې د شپږم ټولګي پورته هم نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي او ښځې پرته له څو ادارو په ټولو دولتي او نادولتي دفترونو کې له کار کولو منع شوي. دوی حق نه لري چې له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي، سینګارتونونو کې کار وکړي او همدارنګه تفریحي پارکونه او لوبغالو ته له تګ څخه هم منع شوي دي.
په غزنی کې ډېر خلک د غازی او برېښنایي تاو ترڅنګ اوس د لمریزو تاو له کارولو څخه ګټه پورته کوي. دوی په دغه تاو اوبه ګرموي، دیګونه پخوي او ورځني کارونه کې ورڅخه ګټه اخلي او ځکه یې ښې بولي چې اقتصادي کارې پاک اسانه او د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
بخمله د ژمي په تبجن لمر د لمریزې تاوې پرنغري په بخاردي کې د غرمې ډوډۍ لپاره کتخ پخوي. بخمله وایي د ورځې چای، دیګ او نور پختن پر دغه لمریزې تودوخې هندارې کوي. دا وایي د لمر د تودوخې دا تختې د کورونو لپاره د سون توکو ښه بدیل دی. بې مصرفه شی دی، ارزانه دی، هوا نه ککړوي. په څومره وخت کې چې ګاز دیګ پخوي په همدومره وخت کې یې دا تختې هم پخولی سي. د دې په باور لرګي، تیل، ګاز او د ډبرو سکاره ډېر ګران سوي دي. ښه بدیل یې د لمریزې تودوخې همدا هندارې دي چې اغیزناکې تمامې سوي دي. بخمله زیاتوي په دې وروستیو کې ډیری خلکو د نورو سون توکو پر ځای د لمریزې تودوخې هندارو کارولو ته مخه کړې چې هم خواړه ورباندې پخوي او هم د خپلو کورنو لپاره د اړتیا وړ اوبه ګرموي.
لمریزه تاسو ته عوام نه ککړی، ګاز هم راسپموي، لرګي هم راسپموي، داسې نور سنگ زغال هم راسپموي، تاوان نه لري. موږ په دې اړه وخت دیګم کوو، د اندازې په اړه اوبه پې ګرمو او دا یو ګټور شی ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د غزنی یو شمېر پلسکاران د پخلي لپاره د لمریزې تودوخې هندارې جوړوي چې د خلکو لپاره د لرګو، ګازو او تیلو ښه بدیل ګرځېدلی دی. فلزکاران وایي د لمر تودوخې د دغه هندارو په جوړولو کې یې له اوسپنې او د شیشو له وړو وړو ټوټو کار اخیستی او په داسې بڼه یې جوړې کړي چې د لمر وړانګو تودوخه یو وټکي ته رایو ځای کوي او په وسیله یې د پخلي چارې ترسره کیږي.
شیشه فروش کرد برای ما ته جرمونه، خط خط مونه، کلا چیزاش آماده مونه. بعد از اون ما اینجا بندل بندل.
غلام سخی د غزنی ښار اړوند په نوآباد سیمه کې د مخته هندارو له وړو وړو ټوټو څخه د لمریزې تاوې په جوړولو بوختی. د وای د ورځې له لسو تر دولسو د لمریزې تودوخې هندارې پلوري چې د یوې بیه له څلور نیم زره تر شپږ زره افغانو یو ده.
دا تاوه د اوبو مبو ګرمولو لپاره ده چې په لمر ګرمیږي. اولی چوکاټ او قالب جوړیږي، وروسته له هغه چې تیار شي بیا د مخ خیخې پکې لګیږي. خیخې پر تاوه په سریخو لګیږي. خیخې له نوره انرژي تولیدوي، نه برېښنا ورته پکار ده نه بل څه، بلکې د لمر په رڼا کار کوي.
غلام سخی زیاتوي که د طالبانو حکومت او د صنایعو خونې ریاست د ځینو توکو مرسته ورسره وکړي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي، نو کولی سي چې د لمریزې تودوخې هندارې په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې کورني صنعت ته پراختیا ورکړي. د اقتصاد ریاست سرپرست مولوی نادر شاه شریف وایي په غزنی کې دوه صنعتي ښارګوټي جوړیږي، نو تمه ده چې د ټولو صنعتکارانو ستونزې ورسره هوارې سي.
د دې لپاره کار روان ده. مخکې شپږ تنه شاعر ته د وزارت د تجارت وزیر راغلی و. په غزنی کې دی چې دوه پارکونه به دغې سي، درې پارکونه، صنعتي پارک، صنعتي پارکونه یو خپې پارک چې سپندې په تخته کې به جوړ شي، نو د دوه سخره دپاره. نو کله چې دغه پارک صنعتي جوړ شي د خپه صنایعو دپاره، نو انشاءالله دغه کار چې په ټپه ولاړ ده یا مثلا کم شوی ده، دا به ډېر رشد سره پیدا کړي.
په غزنی کې په لسګونه فلزکاران د سلګونو کوچنیو شیشو نور یوې ټاکلې نقطې ته راجمع کوي او له لمر څخه له انرژۍ اخیستلو په ګټه د مریضو تاوه په جوړولو بوختي، خو کرش میرې معلوم نه دی.
دوی منی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې در ته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. دغه پروګرام در تلرو خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساعت خبرونو ته.